معمولا به د دې اتنګ د ډېرو ځوانانو د خوښې وړ هم وو، خو دوی چې به کله بیا پښې چې لوڅې کړلې د دوی پښې به سرې وې.
په نکریزو د پښو سرو کولو دود که څه هم چې تر پخوا کمرنګه سوی دی، خو په غزنی کې لا هم ډیری کسان چې زیاته برخه یې ځوانان دي د بیلابیلو لاملونو له امله دغه دود پالي.
ازادي راډیو اوري په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. دغې ادارې له ټولو کورنیو غوښت تنه کړی چې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو افغانستان دغه ناروغي ورکشي. سګ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوایي اټکل کېږي چې په 2024 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې شاوخوا 23,200,000 کسان بشري مرستو ته اړ وي. اوچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویلي، دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغه ادارې ویلي له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول بیا اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2023 میلادي کال کې به 1,460,000 نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی شي. د ترکیه دفاع وزارت وایي د عراق په شمال کې له پنجشنبې راهیسې 12 ترکي سرتیري د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړو کې وژل شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ترکیه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي ترکیه پاوز د پی کی کی پر اهدافو هوایي حملې کړي او دغه ممنوع ګوند لږ تر لږه 14 وسلوالو د شنبه په ورځ د شخړو په مهال وژل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړل چې وایي تهران پر تجارتي کښتیو د یمن د یاغیانو په حمله کې لاس لري. تهران وایي دا عمل د حوثي یاغیانو خپل کار دی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری د ایران مهر خبري آژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی. د ده په وینا د دوی اعمال د دوی د خپلو پرېکړو او ظرفیتونو له مخې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په وینا د یمن حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې په لسو تجارتي کښتیو د څه باندې سل بې پیلوټ الوتکو او د مزایلو په ذریعه حملې کړې دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر وژلی چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول دی. اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپل ایکس شبکه پخوانی ټویټر کې په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې ترنګ د جنوب په رافه کې په یو هدفي هوایي برید کې وژل شوی. د اسرائیل هوایي ځواک په یو اعلامیه کې دغه راز ویلي، التراش په غزې ترنګ کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهره مهمات قاچاقول.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو یو بار بیا مو په وما ورځ کې د سید شینواری سلامونه ومني. دا ونې د ټیسلا کمپنۍ نوی انسان ته ورته جوړ کړي روبوټ کې ساوري ل داسې سیاري مهم خبروم چې هلته د ساينس پوهانو په باور د باران پر ځای د مرمۍ په چیر تیز شیشه ووري. لرغونې وروسته د سالنګ تونل پرانیست، کابل ته د مولانا فضل الرحمن دراتلو جزئیات، دیوی ولسکلن افغان انجلۍ د ودیدو بوګنون کې داستان او نو ډیر سره سره دا ځل په و مورس کې ګوري. خو په پیل کې هم د تیری ونې د مهمو سیاسي موضوعاتو تاوده ټکی. پوهنتونو ته د نجونو په ورتګ د بندیز یو کال. افغان محصلین وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خارجیانې آزادانه دوکانونه چلوي، خو پر افغان خوځو پر لپسې بندیزونو رواني تکلیفونه ورته پیدا کړي.
د خپل یو ډاکټر یم د دې ایگزام او د تخصص په بحث کې مست اجازه نه راکول کیږي چې موږ لاس مخته تا وګو د 13 ورځې تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورې دي د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هیڅ شدینه ډاکټر نه لرو موږ که شدینه ډاکټر ته خپل حال بیان نکړو نارینه ته په موږ په هیڅ وجه نه سو ویلی
هغه ټولنه کې چې نارینه او ښځینه دواړه فعالیت کوي ګډه کار کوي تحصیل کوي هغه ټولنه ډېر سر د اقتصادي لحاظه د امنیت لحاظه د هرې نکاح لحاظه زر ثبات ته رسېږي او
د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه کابل لپاره د ملګرو ملتونو استازو د افغانستان وضعیت بدترین بللی د پاکستان استازي په کې دا ځل د طالبانو د ملاتړ پر ځای لوګوي شکایتونه کړي
سازمان است که متاسفانه زیر فرمان قوت‌های بزرگ کار میکنه به اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی‌طرفانه نمیتونن بررسی بکنن
د طالبانو د خارجه وزیر لپاره مصروف ترین ونی د سیاسی مخالفانو لناس وروست امیر خان متقی د ایران چین ترکمنستان برېټانیا ایتالیا او روسیه لاستازو سره لیدلی وای نړۍ ډاډ راکړه چې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوو
اینها که به خارجه ها خود بسته کرده وست که خارجه ها رفت او خود چپا شده این بشهر خود به خود زیر پا شده او تجربه های ناکام باید تکرار نشود
اول تربتنا په اسلام آباد ورتوی شوه د بلوچانو قهریدل لخکر د ډاکټر مهرنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د حق غوښتنې لوی لخکر له غازی خان نه په تیردو اسلام آباد کې له پولیسو سره لاس او گریوان شوه خو د شاته راتلو نوم نه اخلي او بیا هم خراب لاست افغانستان کې د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوی بندیز یو کال په داسې حال کې پوره شو چې په کور ناستې محصلینې وایي طالبان په یو شمیر پراختیایي پروژو د کارونو چټکولو لافې کوي خو د دوی د سرنوشت په اړه طرحې د پوهنتونو د خلاصون وعدې اوږدې او پوره کیدلې ناممکن شوي دي که څه هم طالبانو په پیل کې ویل د نجونو په مخ د پوهنتونو بندېدل موقتي دي او له طرحې جوړولو وروسته به بیرته درسونو ته ستنې شي مګر اوس مهال د کانکور په شمول د تخصصي طب ازموینو کې هم ښځې برخه نشي اخیستلی
د خپل یو ډاکټر یم د ایگزیت ایگزام او د تخصص په بحث کې مست اجازه نه راکول کیږي چې موږ لاړ شو مخته تا وګو د 13 ورځې تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورې دي د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هیڅ شدینه ډاکټر نه لرو موږ که شدینه ډاکټر ته خپل حال بیان نکړو نارینه ته خو موږ په هیڅ وجه نه سو ویلی نو موږ د اسلامي اماراتو څخه دا هیله کوو د خواهش کوو چې د افغان نجونو پر مخ باندې د زده کړې بهیر خلاص کړي
دا په داسې حال کې ده چې په مختلفو برخو کې پر نجونو او ښځو د طالبانو له بندیزونو راوروسته افغانستان کې د ښځو او نجونو رواني ناروغۍ او ځانوژنې زیاتې شوي دي ګارډینز او ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د 11 ولایتونو افشا شویو معلوماتو په اساس ویلي اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځانوژنې ښځې کوي همداراز د ویلسن مرکز مشر مارک ګرین وایي په افغانستان کې د ځانوژنې په ټولو مواردو کې شاوخوا 80% په ښځو پورې تړاو لري
په افغانستان کې د ډیرو نورو ستونزو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه دا ده چې د طالبانو لخوا نه او د نارینه وو لخوا نه افغان میرمنو ته په ډیر یو متفاوت نظر جلا نظر او ډیر منفي نظر باندې کتل کیږي وړتیاوې په نظر کې نه نیول کیږي او حتی هغه ابتدایي او اساسي حقونه چې په یوه ټولنه کې یوه میرمن باید ولري هغه تر پښو لاندې کیږي او نارینه یې یا هم سیاستوالې د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې لغوه کوي او د پښو لاندې کوي لکه څرنګه چې طالبانو د میرمنو د مکاتبو د کار کولو او د پوهنتونونو موضوع سره لوبې کوي او د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دا موضوع یې استفاده کوي نو په اصل کې داسې نه ده او داسې باید نه وي زه فکر کوم په یوه ټولنه کې څومره چې د نارینه وو فعالیت او حضور ته یوه ټولنه اړتیا لري په هماغه اندازه باندې د ښځو فعالیت او ونډې ته هم ټولنه اړتیا لري
بل خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تازه غونډه کې د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی نوموړې په خپل محلني راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض په دولت کې د اقلیتونو نه ونډه خپل سری وژنې او شکنجې دوام لري او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د روان سخت وضعیت په اړه باید نړیواله اجماع رامنځته شي د اوتنبایوا په خبره طالبان باید وهڅول شي تر څو د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د میرمنو په وړاندې خپل چلند بدل کړي ځکه په وینا یې چې افغانستان اوسمهال د لارې یوې روښانه نقشې ته اړتیا لري لدې سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رامش راجا سنگام په دې غونډه کې ویلي د افغان ښځو ناوړه وضعیت په الفاظو کې د بیان وړ نه ده. هغه تور لګولی چې طالبان په افغانستان کې له بشري مرستو ناوړه استفاده کوي، د مرستو په پروګرامونو کې لاسوهنه کوي، او په وینا یې طالبان غواړي چې د مرستو په ویش کې پراخه ونډه لري. هغه ادعا چې طالبانو په وار وار رد کړې ده.
قضایي عادلانه ازي سازمان نه دري، خو سازمان چې متاسفانه زیر فرمان کوتای بزرگ کار میکنه، بر اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی‌طرفانه نمیتونن بررسی بکنن. پس امیدواری هم از سازمان دیده نمیشه مردم افغانستان باز به زندگی خود دوام خواهد داد.
د غونډه کې د پاکستان استازي دا ځل د طالبانو د ملاتړ پر ځای د دوی له حکومت شکایتونه کړي، او وایي د پاکستان دښمنه ډلې د طالبانو د سترګو په وړاندې افغانستان کې فعالیتونه کوي. منیر اکرم تیر ځل د امنیت شورا غونډه کې د طالبانو دومره ملاتړ کړی چې د افغانستان استازي نصیر فائق سره حتی شخړه پرې راغلی وه. او طالبانو له څه باندې څلور میاشتنی بندون وروسته د سالنګ لوی لار چې د رغونې په نیت تړلې وه رسمن د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته ویلي حکومت به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي، خو ټینګار یې کړی چې له حیرتانه تر تورخمه پورې د ریل پټلۍ په غځولو به د دې تونل بدیل لاره هم ژر پیدا کړي.
د اقتصاد د اساساتو رغولو اهمیت اسلامي امارت درکړی دی، ځکه یې د اقتصادي پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده. څنګه زمړه وړاندې موږ په همدې سیمه کې د سالنګ د لارې د اساسي بیا رغونې د کار د پیل ابتدا درلوده. ډېره موده نه ده تېره سوې چې نن یې د ځینو اساسي برخو لکه تونل، ګالریانو او نورو ساحو د کار د پوره کېدو او ګټه اخیستنې ته د سپارلو پرانیسته کوو.
د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي وي سرچینې په اړه ازادي راډیو ته وویل یادې پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بودیجه اټکل شوې چې د تونل کانکریټ یې بشپړ شوی، خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لار به یې څه کم 2 کاله وخت ونیسي. سرچینې زیاته کړې د تونل مخې ته د حق العبور پیسو د اخیستلو لپاره ټول پلازا هم جوړیږي چې له هر موټر څخه ټولې شوې پیسې به د یو ځانګړي کوډ له لارې د سالنګونو په ساتنه او رغونه مصرفیږي. سرچینې دا راز زیاته کړې د سالنګ تونل په رغونه کې 900 افغان انجینرانو او کارګرو برخه اخیستې وه چې سیخ، ګول، کرش او سیمنټ هم د افغان ساخت پکې کارول شوي دي. د سالنګ تونل چې 2.5 کیلومتره اوږد دی د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1940 کال کې بشپړ شو چې کورنیو جګړو کې سخت تخریب او د جمهوریت په دوره کې تر پایه ونه رغېده.
ډیر زیات ولسونه خوشحاله دي، زه خپله خوشحاله یم. ما لپاره یو غټه خبره ده په دې لاره به زه مراتما چې په ښه اساسي ډول باندې لاره جوړه کړې ده.
د طالبانو د سیاسي مخالفانو له تودو غونډو وروسته د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست تیره اونۍ کې خورا مصروف شوه او د ایران، برېټانیا، روسیې، ترکمنستان او چین له استازو سره لیدنې کړې دي. طالبانو ویلي کابل لپاره د برېټانیا د سفارت شارژ دافیر رابرټ ډیکسن یې خارجه وزیر امیر خان متقی ته ډاډ ورکړی چې برېټانیا په افغانستان کې سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره د هیڅ وسله والې ډلې ملاتړ نه کوي. اگر ټکه چې امیر خان متقی ورته په هرات کې د ترکمنستان له خارجه وزیر سره تر کتنې وروسته هم اشاره کړي او ټینګار کړي چې امریکا او متحدینو ورته په وار وار ویلي نور افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي.
ان ها کې به خارجه ها خود بسته کرده و چې خارجا رفت او خود چپه شوه، ای بشره خود به خود زیر پا شوه. او تجربه های ناکام باید تکرار نشود.
د طالبانو خارجه وزیر همدارس پتیره ونه کې افغانستان لپاره د ایتالیا له شارژ دافیری، د ایران ځنګړی استازي حسن کاظمی قومی، د چین ځنګړی استازي یو شینګ او کابل لپاره د مسکو ځنګړی استازي زمیر کابلوف سره هم لیدلی. او د وزارت ویان دي په یو نه یو ډول خپل بیانونه کې خودلی د چین نړۍ د مخالفانو پر ځای دوی سره ولاړه ده او تعامل کړه او هیوادونه له دوی سره په اقتصادي او سوداګریزو ګډو پروژو بوختي. د طالبانو د خارجه وزارت ویاند ویلي د مسکو ځنګړي استازي سره د افغانستان په تړاو د یو شمیر هیوادونو په ناسم فعالیتونو او افغانستان کې د دوی د بیا خلتیا د هڅو په تړاو باندې بحث شوه دی، خو د چارو شونونکو دی لیدنې ته بل نظر باندې ګوري.
زه فکر کوم چې د کابل افراطه کابل ته د دې لپاره دی چې هغه صدمه چې هغو دوو غونډو د کابل او مسکو رابط تر سوال ده هغه یو څه ترمیم کی او بل متقته د تاجکستان او مسکو د غونډو د په اړه کې څه معلومات ورکړي. زه فکر کوم چې په عموم کې د روسیې او د طالبانو رابط د ترنګل کې او خاطر روان دي، رابط خړ پړ سوي دي، ساړه سوي دي او د پخوا په شان ګرم نه دي.
خو د یو بل خبر لمخې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټغر د هر فکر او د ټول افغانانو پر راټولې دوه ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي د افغانستان دښمنانو د مذهبي او عصري علومو د خاوندانو قشرونو ترمنځ اوږد واټن راوسته چې په داسې حال کې افغانستان د بیا رغونې لپاره ملا انجینر او د عصري علومو هر څښتن ته یو شان ضرورت لري.
که ملا نه وي، عالم نه وي، طالب نه وي، دا ټولنه نه شي جوړولای. که ډاکټر نه وي، که انجینر نه وي، که پیلوټ نه وي، دا هیواد نه شي جوړولای. هر یو باید دا حقیقت تسلیم کی چې په دې ټولنه کې و دې ټولو اقشارو ته ضرورت شته.
فعالانو دغو څرګندونو ته منفي او مثبت غبرګونونه ښودلي. یو شمېر افغانانو دا د یو بل د منلو لپاره غوره خبرې بللي، خو ځینو بیا ویلي چې د طالبانو مشرانو دا خبرې کوم عملي جنبه نه لري او دا ډله په حکومت او افغانستان کې له خپلو ملایانو پرته بل چاته د ځای او حق په ورکولو قانع نه ده. او د پاکستان د پاوز مشر او ورسره مل نظامی استخباراتي پلاوی تیرونه ټوله په امریکا کې د دې لپاره تیر کړ چې د دغه هواد نظامی او سیاسي همکاري بیرته راجذب کړي او د افغانستان په اړه ورسره خپل اندېښنې شریکي کړي. نو موري د امریکا له خارجه او دفاع وزیرانو د ملګر ملتونو سرمنشي، د امریکا د ګډو ځواکونو د مرکزی کمانډان او د ملي امنیت شورا سلاکار له مرستیال سره د سیمهیز امنیت او خپل منځي اقتصادي همکاریو په تړاو هم لیدنې کړي. عاصم منیر د ملګرو ملتونو سرمنشي سره لیدنه کې هغه ته ور یاده کړ چې پاکستان له ټي ټي پی سره د پرمختللو وسلو په تړاو اندېښمن دی، هغه څه چې د پاکستان د ادعا په اساس افغانستان کې نړیوالو پاتې شوي وسلې دي. هم هغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره افغانستان کې د راتلونکو اقداماتو په تړاو هم غونډه کړې. د پاکستان د پاوز د ویندوی دفتر په وینا له امریکایي چارواکو سره د منیر لیدنو کې هم دواړو خواوو موافقه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې وي.
د جنرال عاصم منیر راتګ که یو طرف ته دیو کوشش کوي چې دنیا حمایت ترلاسه کړي، مبل ته وضعیت داسې دی چې په پاکستان باندې منطقه او دنیا به اعتبار ده او فکر نکوم چې هغه ستراتیژیک کومکونه چې په خوا د پاکستان سره امریکای کول هغه سی کومکونه بیا د پاکستان سره وشي. البته ترانس اکشنل یعنی د بعض مسایلو استخباراتي یا نورو مسایلو کې به یو راټ ورک وی، اما هغه سی کومک چې د پاکستان په درد وخري زه فکر کوم چې د دنیا توجه افغانستان او سیمه ته په هغه سطح باندې نشته دی او هغه مرستې او حمایت به د امریکې ترلاسه چې څنګه دی وغواړي ترلاسه نکړي.
اول خو د پاکستان مذهبي سیاستوال او د افغان طالبانو سر سخت ملاتړ مولانا فضل الرحمن د طالبانو په بلنه داسې مهال کابل ته روان دي چې د خپل ګوند لادرسې 50 مرمنې پارلماني ټاکنو ته ټول پاکستان کې کاندید کړي دي. د مولانا فضل الرحمن ګوند خبر ورکړی چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب ورته له کابل ورغلی پیغام او بلنه رسولي، خو په وینا یې چې نوموړی به پارلماني ټاکنو ته له نوماندۍ وروسته کابل ته ځي. له ملا فضل الرحمن چې په طالبانو د نجونو د زده کړو د اجازې ترلاسه کولو کومه هیله وه، نوموړي تر اوسه په دې موضوع کې د طالبانو ملاتړ کړی، خو دا وار راتګي د طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ منځګړتوب لپاره اټکل شوی. پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې ده چې طالبانو له پاکستان سره د وروستیو ترنګلو شویو اړیکو د رغونې په برخه کې د منځګړیتوب لپاره مولانا فضل الرحمن باندې لاس ایښی دی. بلخوا د طالبانو ویان زګی الله مجاهد هم رسنیو ته په استولي پیغام کې تایید کړی چې مولانا فضل الرحمن کابل ته ور روان دی او په خبره نوموړی د پاکستان له ولس سره د طالبانو د حکومت په تړاو د شکونو په لرې کولو کې مرسته کولی شي. خو بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي مولانا فضل الرحمن که څه هم طالبانو ته ډیر د اهمیت وړ دی، مګر پاکستان په سیاست کې نوموړي خپل رول تر ډیره حده بایللې او له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو پر رغونو کې به کومه لاسته راوړنه ونه لري. او له هواده د باندې خبرونه د دادی چې اسلام آباد ته رسیدل د خپل حقوقونو د غوښتنې لپاره د بلوچستانو قهرېدل لاجون د پولیسو له تاوتریخوالي او د فعالانو د نیونې له عملیاتو سره مخامخ شوه دي. فعالان وایي پاکستانی پولیسو ښځینه فعالانې بې عزته کړي دي او د ماشومانو په ګډون ګڼ بلوچستان په ډیره بېرحمۍ زندانونو ته انتقال کړي چې په غبرګون یې ټول پاکستان کې د بلوچستان لخوا کار بندیزم اعلان شوی. دا لاریون چې مشري یې د نجونو او میرمنو پر غاړه ده غږ کوي چې پاکستاني ځواکونو یې له کلونو راهیسې د زلمیانو زامنو ورونو میړونو او پلرونو په وژلو او نیولو ځان ستړی کړی او اوس دوی ته د اسلام آباد په دروازو کې د حق او ژوند غوښتنې څخه پرته بله لاره نه ده ورپاتې. ډاکټر مهرنګ بلوچ چې له تربت نه تر غازی خان ډیری او اسلام آباد پورې د دې ستر لاریون راټولونکي ته وایي تر هغې به د نجونو دا لښکر کور ته ستون نشي چې پاکستاني ادارو څخه یې د خپلو خلکو د وژنو او بېګناه نیونو حساب نه وي اخیستی. نوموړي وایي اسلام آباد ته په رسېدو پاکستاني نظامیانو پرې برید کړی او ګڼ لاریونوال یې د شپې په تیاره کې له ځانه سره بولی دي.
ہم نہیں کر سکتی ہے, اس سے پہلے ہم جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہاں وہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں, ایف آئی آر ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں پر, لیکن یہ تحریک نہیں رکی ہے. اور ہم آج ہم پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں جہاں روکا جائے گا وہاں وہاں ہم احتجاجی دھرنا دیں.
دغه لاریون څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم ملاتړ ښودلی او ویلي دي د پاکستان تر واک لاندې د پښتنو او بلوچستان فریاد او چغې وده. د مهرنګ بلوس د ستر کانوان مخې ته د منظور پښتین مور او پلار هم وروتلی او د علي وزیر په مشرۍ ګڼ فعالان پښتانه هم ملګري شوي دي. د بلوچستانو د حقونو د غوښتنې لپاره راپورته شوې پیغله مهرنګ بلوچ څوک او څه کاره ده؟ د هغې پلرنۍ ټاټوبی د بلوچستان قلات سیمه ده. پلاری عبدالغفار یو بېوزله قام پرست چې په کویټه کې د برېښنا اداره کې کار کوي, خو په 2006 او 2009 کال کې 2 ځله نادره ککړی شو او په 2011 کې مړې په داسې حال کې وموندل شو چې له پېژندو ایستلی و. په 2006 کال کې ایله همدومره ماشومه وه چې د خپل پلار د ورکېدو په تړاو یې لاریون کې د سټیج پر سر وژړلی شول او د پلار د راخوشه کولو غوښتنه یې وکړه, خو له دې ژړا وروسته یې په څنګ کې ولاړ د پلار نږدې ملګری مجید بلوچ هم تر ننه نادرکه کړی شوی. مهرنګ 15 خویندې او یوازې یو ورور لري چې د پلار له مرګ وروسته یې د مور زړه نور په کوټه کې نه لګېد او د ناروغۍ له امله یې کورنۍ کراچۍ ته کډه شوه. د مهرنګ خویندو ورور کراچۍ کې زده کړې کولې, خو بلوچستان ته بیا ځل د بولان پوهنتون په طب پوهنځي کې د شاملېدو له امله مهرنګ بېرته ستنه شوه. هغې د محصلۍ وخت کې د سیاسي فعالیت نیت نه درلوده, خو په 2016 کال کې د پاکستاني ادارو لخوا یوازنی ورور هم وتښتول شو او مهرنګ مجبوره شوه چې بوکره یې کوزه کړه او د خپل ورور تر څنګ یې بلوچستانو ته حق غوښتنه پیل کړه. مهرنګ بلوچ وایي ملي او د قام پالنې روحیه یې له پلار زده کړې او هغه ترې وعده اخیسته وه چې لومړی به طب لولي او بیا به د خپل قام لپاره راپورته کیږي. مهرنګ له څو میاشتو راهیسې په بلوچستانو ګرځېدل او د خپلو حقونو غوښتنې لپاره یې لسګونه زره هغه بلوچستاني او بلوچستان راټول کړل چې زامن وروڼه میړونه او پلرونه یا د پاکستاني ځواکونو لخوا د باغیتوب په جرم وژل شوي او یا هم پاکستاني زندانونو کې تر ننه ورک دي. او سم ټولنیز شبکې د پکتیا د څمکنیو او شارینه اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو د وی ویډیو په خبرولو شکایت کړی چې تیره اونۍ د طالبانو د څمکنو ولسوال د دوه قومونو ترمنځ د یوې شخړې په تړاو د خبرو اترو پر مهال د خلکو خورولو لپاره د ډزو امر کړی او تر لسو زیات کسان یې ژوبل کړي. ځایي خلک په دې ویډیو کې دا کوي چې د طالبانو ولسوال له یو قوم نه پیسې اخیستي او په لانجمنه سیمه کې ټکونه او حدونه پرېږدي, خو کله چې شور جوړ شوی ولسوال د خلکو د خورولو لپاره د ډزو امر کړی او لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي. په ویډیو کې د سیمې یو مشر تور پورې کوي چې د طالبانو ولسوال په ورته څو قومي لانجو کې پیسې اخیستي. طالبانو بیا په دې تړاو څه نه دي ویلي چې د پیښې اصلي لامل څه دی, خو ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي ویشتل شوي کسان سرسري ژوبل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو دوه نور ویډیوګانو هم بحث اچولی چې پکې فعالانو ویلي طالبان ولس سره د خپلو وسلوالو د ناسم چلن له امله رسنیزو شویو پیښو کې خلک مجبوروي چې ووایي طالبانو نه هیڅ شکایت نه لري. څو ورځې وړاندې د ډیورنډ په کرښه د موټر نه درولو له امله طالب وسلوالو یو زلمی ویشتلی او ورور یې د هغه د حق غوښتنې لپاره ویډیو خپره کړې, خو له دې ویډیو څو ورځې وروسته همدې کورنۍ د طالبانو په حضور کې بله ویډیو جوړه کړه او دا پیښه یې ناسم پوهاوی بللی. یا د کورنۍ او ټپي شوي کس په ویډیو کې اقرار کړی چې له طالبانو خوشاله دي او هیڅ شکایت نه ترې نه لري. هغه څه چې د ټولنیزو رسنیو فعالانو د پوښتنې وړ کار بللې او دا یې جبري پخلاینه یاده کړې ده.
زموږ ورونو کشر ورو زخم شوی و اوس انشاءالله عملیات سوي دي. د کار برابر دی، تا هم ډېر تکلیف سره وست، یا د امارت په امر یا د مشر په امر باندې ستام کور ودان، د دیاجی صاحبم کور ودان. انشاءالله زموږ سره و سره رمې دي جوړ دي
الحمدلله.
دا نن د موږ د ایمرجنسي شفاخانه سره وست.
د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ترخه موضوع پر ټولنیزو رواجونو د نیوکو وه چې د یوې یولس کلنې نجلۍ د واده کېدو او سخت ژوند په اړه د ویډیو له خپرېدو سره راپورته شوه. خپره شوې ویډیو کې نجلۍ وایي پلار یې وژل شوی او له هلمند کورنۍ کډې کولو ته مجبوره شوه، خو مور یې د ژوند د تیرولو لپاره دومره قرضونه وکړل چې په یولس کلنۍ کې د پورونو نه ورکولو له امله خلکو دا ترې واده کړه.
ډېرې قرض کړی، مجبور وه چې ما یې ورکول. نو ژړل مې ټول کلک ته مې ولول، مجبور ولو. نو سم کال قرضاریان داسې مو ټینګ کړی وو، بیا مو ټول ول چې قرضاریان دې ټینګ کړی دي، پیسې نه لري ورېکړه.
دا نجلۍ د خپل تریخ ژوند د یوې برخې د کیسې په توګه وایي. د خپل واده په ورځ هم دومره مجبوره وه چې کباړې ټول کړه. هغه زیاتوي دا مهال د مېړه له کوره مور ته ورشړل شوي تر څو د کور درانه کارونه زده کړي. د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي که د طالبانو لخوا دا مهال په هیواد کې مطبوعات سانسور نه وای، د خلکو د بېوزلۍ دا ډول ډېرې دردونکې کیسې به په ډاګه شوې وای. خو طالبانو بیا وار په وار ویلي چې غربت او بیکاري له دوی سره نه ده راغلي، بلکې دا ورته له پخواني حکومت څخه په میراث پاتې شوې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې انسان که څه هم له ځمکې سربېره په کهکشانونو او کایناتو کې د ژوند لپاره مناسبو نورو سیارو پسې ګرځي، خو داسې سیاره یې هم موندلې چې له ورتګ سره سم به انسان ذرې ذرې کړي. له شمسي نظام نه 4.5 نوري کاله لرې پرته دا سیاره چې ساینسي نوم یې HD 1893 بی خودل شوی دی، په قاتله سیاره هم یادیږي. او د هوا سرعت پکې د غږ له سرعت څخه اوه چنده زیات، یعنی 5400 مایله پر ساعت دی. خو باران هم د اوبو د څاڅکو په ځای داسې دی چې شیشې پکې وریږي. د شیشو دا باران د هوا د تیز سرعت له امله په مایل شکل او د غږ له سرعت څخه په چټکتیا وریږي چې د انسان له بدن څخه یې شیشه یي څاڅکي تیرو بیر وتلی شي. دا سیاره چې په آبي رنګ کې لیدل کیږي اصلا رنګ یې ځکه آبي اوښته چې ورځې یې د سیلیکیټ له ذراتو څخه جوړې دي او تل په طوفاني حالت کې وي. بلخوا د ایلن ماسک ټسلا کمپنۍ انسانانو ته ډېر نږدې اپټیمس روبات نوی ورژن جوړ او رسنیو ته ښکاره کړی. د اپټیمس روبات لومړی ورژن تیر کال په اکتوبر کې جوړ شوی و، خو نوی ورژن یې چې سږ کال مارچ کې پرې کار شروع شوی و حرکات یې 1.5% چټک شوي دي. دا روبات چې راتلونکي کې به د کورني نوکر په توګه استفاده ترې وشي، کولی شي د انسان په څیر خپل فزیکي توازن وساتي او د ورزش په کلب کې ځینې حرکات هم کټ مټ د انسان په ډول اجرا کړي. دا روبات دومره حساس حرکات کولی شي چې یوه هګۍ هم په ګوتو کې له یوه ځایه بل ځای ته وړي او په اوبو کې د جوش کولو په طریقه هم پوهیږي. د دې روبات په سیستمونو کې دومره نازکه ټکنالوژي کارول شوې چې شاوخوا چاپیریال په ډېر ژور ډول تحلیلولی شي، درون وزن پورته کوي او بیټري هم لاقوي کړې ده. د ایلن ماسک په خبره اپټیمس 2 روباتونه به لا زیات جوړ کړي چې د یو موټر نه به یې بیه زیاته نه وي، خو کور کې به یې یو ښه نوکر وي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم همدلته راټولوم، خو تاسې هره اونۍ د سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو نه له بلې زاویې د خبرېدو لپاره خپله دا خبرونه مه هېروئ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.6 او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.